او دن خود مشال دی په روانو پرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه من یو وخت ورځي یو بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2013 کال د مې د مېشتي اول سمنټه دا په دې غړې کې با تاسو ته خبرونه دراورو همدارز یو شمیر ریپورتونه او مرکه هم لرو د دې ترڅنګ کورونا یو ورځ او نړیوالو ورځ پانو ته کتنه هم وي په روسي نیمای کې تاسو لپاره اونځ خبرونه د باختر ستوري هم لرو خلمړې ورزو انیس اجمل د چتاو صدې سات تازه خبرونه وړاندې کی
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی په کابل کې چاودنه شوې ده چې پکې دوه خزي وجل شوې دي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ډرون برید په نتیجه کې لګته لګا 500 وسلوال وجل شوې دي او تمدا چې نن په مک دنیا کې د حکومت خلاف لویا مظاهره وشي او وسته خبرینو تفصیل په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې 14 شویده چې پکې 2 تنه وجل شوې دي د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن مشال لډیو ته ویل دي چې د کابل نهمه حوزې په مربوطاتو کې په دې حمله کې 2 خزي وجل شوې او 13 زخمیان شوې دي نوموړي وایي چې د دې حمله هدف د بهرنیو ځواکونو یو قافله و د بهرنیو ځواکونو یو چارواکي بیا ویل دي چې د برید هدف د دوی ځواکونو او خود مرګ شوبلې پړه تفصيلات نه لري بل خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پیښې پړه منلې ده او وایي چې په دې ځانمرګي برید کې یې 12 بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده د شمالي وزیرستان په شوال کې پرون د امریکا د بې پایلټ الوتکې په حمله کې لګتر لګا 500 وسلوال وجل شوې دي خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي او یو شمېر بهرني وسلوال چې ګمان کیږي عربیان دي وجل شوې دي چارواکي وایي چې بې پایلټ الوتکو په شوال کې د واړه منډې په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز ویشته دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې کاشر گوادر کوریډور دی په سړه نقشه جوړ کړل شي د کاشر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه تېر ورځ په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا ټولګوندیزه غونډه رابلل شوې وه چې پکې د مختلفو ګوندونو غړو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې دي له پښتنو سیمو څخه تېر کړل شي په دغه موقع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ چول غواړي خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې شروع پروس د پاکستان وزیر اعظم د ټول ګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي د پاک افغان ولسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسالې دی په فوري توګه هوارې کړی شي پرون د پیښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلو سیمو د ستونزو د هوارولو په مخه یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا فاټا بلوچستان او د افغانستان څخه د پښتون قام سیاسي او قومي مشرانو نورو ګڼو کسانو ګډون کړی و د پاک افغان ولسی تړون ویان نثار محمد خان پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
قبیلی زمنګ دا غاړي چې کوم مشران دی غم دلته نهستي چې اده غوی په نوټیس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټیس کې دا خبره راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولید دومره وخت نه دی او ولې هلکیږي نه دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورن په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوي حل کړي په دوړو هیوادونو کې امن نشي راتل
په دغه موقع د قبایلي مشرانو بیا وینا وه چې په فاټا کې تر څو اف سی آر قانون موجوده وي تر هغې په سیمه کې مثبت بدلون نشي راتللی د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه دیرشو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو لږ تر لږه دیرش تنه یې تښتولي وو د پکتیا امنیه کمانډان زلمی اوریاخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې پولیس زیاتره برمته شوي کسان خوشي کړي دي او د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي نوموړی وایي په دې کې حکومتي چارواکي نشته او ټول غریب خلک دي طالبانو د دې پیښې ذمهواري منلې وه د برمته شوو خوشي کړل شوو کسانو پړه حکومتي چارواکي مختلفې شمیرې خایي خبرونه د مشال ریډیو نوره تمه ده چې نن په مقدونیا کې په سرګونه کسان د حکومت پر ضد پر یوې لوی لاریون کې برخه واخلي. اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خر سکوپی کې یو مظاهره وکړي چې په اړه یې داسې فکر کېږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لویه مظاهره وي. تمه ده چې د احتجاجونه به تر ډیرو ورځو پورې دوام ولري. مظاهره کوونکي اپوزیشن ګوندونه د میسیډونیا په وزیر اعظم دغه په کابینې غږ کوي چې له خپلو دندو څخه دې لرې شي. بلخوا وزیر اعظم ویلي دي چې له خپلې دندې به لرې نه شي. د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د فلسطین ولسمشر محمود عباس د امن یو پرېښته ګرځولی دی. د دواړو مشرانو په فلسطین کې ویټیکان مرکز کې لیدلې دي. پوپ فرانسیس د محمود عباس د ستاینه تېر ورځ په یو محل کې د یوې دستوري وروستو د روایتي تحفو د تبادلو پر مهال کړې ده. پوپ فرانسیس محمود عباس ته مډال ورکړ او ویې ویل چې دا د امن د هغې پرېښتې څرګندونه کوي چې د جنګ بدې جذبې له منځه وړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلی دی. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوي دي. د رایټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې دا لومړی وار دی چې امریکایي ځواکونه د شام په خاوره کې عملیات کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان دی ویلي دي چې دا عملیات د عراق له خاورې او د عراقي چارواکو په اجازه شوي، خو د شام حکومت خبر نه ورکړی. اورسته خبردار چې ترکمنستان سرکاري میډیا پر ویل دي چې د هواد حکومت دولسته قیدیان بخلی دي. د ترکمنستان دولسمشر بردی محمدوف په حواله ویل شوی دي چې هغه قیدیان ته چې په خپل اعمالو یې رښتینی معافي غوښتي به بخنه شوی ده. د بداسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د عین کامیر وس المنسل شي. ولسمشر بردی محمدوف تیرونه ویانا ته تللی او ویل کېږي چې په دې سفر کې د آسټریا له ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقوقو په اړه خبرې کړې وي. دا خبرینو پای
اردوونکو خبرونه مول مشالډي وردل چې انیسا اجمل لوند کړل. تاسو د مشالډي خبرونه په mashalido.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې وره د کابل هوایی ډګر سره نږدې 14 یو شمیر کسانو ته مرګ جوب لاړولې ده. په کوټه کې د عوامي نشلګون لخوا را بلل شوی ټولګوندې غونډې په یو وخت له پرېکړه کړې چې د ګوادر کاشګر لاره به کله هم له پښتنو سیمو وانړول شي. د کاشګر ګوادر لاره له پښتنو لپاره څومره مهمه ده؟
د دې تاوان خو ډېر زیات دی. مثلا دا زموږ روټ تر زموږ په لاره تللی وي نو پاکستان ته فایده وه. زموږ په بدېدو موږ به په 500 کالو کې 100 کاله مخکې تللو.
کارپوه شمیم شاید وایي که د کاشغر گوادر لارې پاړه د ټولګوندیزو غونډو خبره ونه منل شي نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي.
تر اوسه پورې هغه نقشه هغه نه په هغوی په ویبسایټ ورکوي، ګوګل ورکوي، نه سرکاري. نن سبا زه ګورم چې که چېرته دغه شان حالات روان وي نو بیا به په دې ملک کې د هغه څه کېږي چې کوم په بنګال کې شو.
او د باختر ستوري په نننۍ خپرونه کې د هېواد نوې مینې په نوم د مشاعرې رپورټ هم لرو.
بس تیرا سے چنو رسول کڑو شرنا کیوں نور خبر دٹو پکا او تو سنگر نہ کیوں
نور ہم کشمیر رپورٹ میں لرول مشالے دوس روسی او زه خبرونه لومړی رپورټ اوردلکو سره کتاسه په خبرونه کې هم وردل چې په کابل کې له هوایي ډګر سره دی 14 شوی چې پکې 2 تنه وژل شو دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې د کابل نهمې حوزې په مربوطاتو کې په دې حمله کې 2 ښځې وژل شوې او 3 نور زخمي شوې دي. تفصیل د اسد الله لودین څخه ورو لخل خبريال سره چې لږ شی به وړاندې ورسره زموږ همکار خبرې کړې دي.
د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د هواشناسي په سړک باندې انتحاري حمله وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي چې په دې حمله کې 2 افغان میرمنې وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل چې په ټپیانو کې 3 ماشومان او 3 میرمنې او پاتې نورې نارینه دي. دغه راز د ویل چې دغه حمله هدف په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو یو کاروان وو. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه ته د اروپایي پولیسو یو مسؤل ویلي چې د حمله هدف د دوی مامورین وو. خدا مشخص نه ده چې هغوی د خپل څومره کسانو وژل کېدل یا ټپیان کېدل تایید کړي، او دای هم نه دی ویل چې دغه مامورین ملکی و او که نظامی. په همدې حال کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دی چې حمله د کورلا موټر په وسیله د یو انتحاري حمله کوونکي کړی، او وایي چې د بهرنیو ځواکونو 1200 مامورینو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. باید ووایم چې په تیرو دو اونیو کې دا 15مه حمله ده چې په کابل کې کیږي.
دا اوس موږ خبریال اسدالله الدین چې له کابل یې تاسو ته معلومات درکولو، د غرنګ هوایي ډګر سره نږدې شوې 14 کې د دوی په خبره د دوی له چارواکو له خولې وایي چې 2 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو له مشال ریډیو خبرونه اوري. زو کوټه ته په کوټه کې د ومی نشلګون لخوا را بلل شوی ټول ګوندیزي غونډه په یو خلو غوښتنه کړي چې د گوادر کاشغر کوریډور لار دی ل پښتن مېشتو سیمو تیر شي تر څو د دې سیمو د وګړو ټیټ اقتصاد ښه شي او په یادو سیمو کې ترهګري لمنځه یوړل شي. د دې ټول ګوندیزي غونډه ریپورت له کوټه د خدای نور ناصر څخه و.
د عوامي نشتل ګوند لخوا را بلل سوی ټول ګوندیز غونډه د خالی په ورځ ماسپښین ناوخته په دې ټکیو پای ته ورسېده چې د گوادر کاشغر کوریډور لار دی د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیر سي. دې ټول ګوندیز غونډې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل د پاکستان اوسنی واکمن نه غواړي چې همدا پروژه کامیاب سي، خو د دې تور دوی پر بل چا لګوي.
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ چول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي.
حکومت اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہے.
همدې ټول ګوندیزې غونډې ته د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا وویل دوی به د پاکستان د داسې پرمختګ هر وخت پر ضد وچی، ګټې به یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسیږي او نورې صوبې به همداسې پاتېږي.
اگر پاکستان کی ترقی صرف اور صرف
کچېرې د پاکستان پرمختګ یوازې او یوازې د پنجاب پرمختګ وینو، بالکل زه داسې پرمختګ نه غواړم. پاکستان به پرمختګ هله کوي چې موږ ټول څلور واړه ورونه په یو ځای مخته لاړ سو. د عوامي نشتل ګوند لخوا د ټول ګوندیز کنفرانس ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مولانا محمد خان شیرانی بیا وویل د دې کوریډور زړه لاره چې له پښتون میشتو سیمو څخه تیرېده د پنجاب تر لارې یې زیاتې ګټې شته، نو بیا ولې حکومت دا لاره بدلول غواړي؟
جب ابتدائی معاہدے میں بلوچستان کی حکومت کا
چې په لمړنۍ معاہده کې د بلوچستان د حکومت موقف هم همدا و، مرکزی حکومت هم متفق و، په همدې لار سروي هم سوي. همدا لاره تر نورو لارو زر یو لسبه کیلومتر لنډه هم ده، سیلاب او دوند هم پرې نسته، نو بیا باید چې د دې کوریډور لاره همدا لاره سي. لدی سره د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی بیا وویل د پاکستان واکمنو کله هم بلوچستان ته خپل حق په خوښه ورکړی نه دی، بلکې د په خبره هر وخت د دوی وګړو خپل حق په زور وړی.
صوبای خود مختاری سے نارے شروع ہو چکے آزادی تک
پہنچ ل صوبائی خود مختاری شعارونه پایل وتر آزادی ورسیدل. په هغه وخت کې یې صوبائی خود مختاری نه راکول، اوس یې اطلسم بدلون راکړ. هر یو کار مکمل خراب کړي بیا یې راکوي. اوس دوی دا هم په بې عزتۍ باندې مشترا کوي، خو بیا هم لزړه دې ته تیار نه وي چې دوی ته به موږ څه ورکوو، بلکې یوازې زموږ د لوټلو په سوچ کې دي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او چین ترمنځ له گوادره تر کاشغره پورې د یوې اقتصادي راهداري معاهده سوي چې لومړی به همدا راهداري د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته ځینې داسې راپورونه راغلل چې د پاکستان واکمنو همدا لاره د دې سیمو پر ځای پنجاب ته اړولې. که څه هم د پاکستان اوسنی واکمن اوس هم بیا بیا وایي چې همدا اقتصادي راهداري به د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېږي، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاستوال بیا د مرکزي حکومت همدا خبره ناسمه بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې ګټې څه دي او کچره مجوزه لارا بدلیږي نو د نقصان بچا ته رسیږي. همدغه پښتنه په اسلام آباد کې د مشال ډو خبريال ریاض مساخل د ولسی تحریک لمشر او د کاشغر گوادر کوریډور لارې د اړولو پر ضد د مبارزه کوونکي ډاکټر سید علم مسعود څخه کړی ده. نو هغه وایي
دا کوریډور تجارتي او د انرژي کوریډور دی. دا شپږ شنه یو موټر وی دا ویم یو جدید ریلوی لائن دی. تریم تیل او ګیس پایپ لائن دی. څلورم تجارتي مرکزونه دي. پنځم صنعتي زورونه دي. شپږم فایبر اپټک کیبل دی.
ها تاسو ویل چې دا شپږ سیزونه دي سره آیا د دې شپږو سیزونو فائده چې کم دینو هغه به چا ته رسی؟ مطلب پاکستان او چین ته یوازې د دې فائده ده کنه نور ملکونه سیمه ییز یا د منطقې ته هم د دینه ګټه یا د دغه کوریډور بیا پاکستان ته هم نور څه مزید ګټه شته؟
دا ډیر ښه سوال دی. ګورې کوریډور چې کم روټ باندې اول راتلو زمونږ پر روټ چې کم قدرتي دی لند دی کپاغه باندې زین داغه با دی وی چین وی چې دا به درې عرب خلکو ته فائدہ ورکړي. نو درې عرب خو پاکستان کې نشته کنه.
جی
داغه وسط ایشیا افغانستان بیا ایران بیا د ټول جهان ته ته به فائدہ ورکړي. دویم دی چې دی وی د دې تحقیق چې کوم چې د دنیا 15% تجارت په دې لاره کې نو هغه خو صرف اله کې دي چې د ستا په لاره لاړ شي. چې کله د پنجاب ته تاو شي نو بیا خو یو انډیا د ور سره بل خو سره ملک نشته دی. دا به زمونږ په لاره ځي نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره د رابطه کېږي او د 15% تجارت او د 3-4 خلکو ته فایده او د ټولو منطقې سره تړون بیا به اله دا ممکن شي.
چې دا روټ بدل شو د خیبر پښتونخوا سیمونه وړې دوه خوا آیا د دې براه راست بلوچستان ته خیبر پښتونخوا ته قبایلی سیمو ته براه راست د دې څه نقصان شته؟
تاوان خو ډېر زیات دی. مثلا دا زمونږ روټ تر زمونږ په لاره تللې وې نو پاکستان ته فایده وه مونږ ته هم فایده وه. زمونږ قسمت به بدلېدو. مونږ به په 50 کالو کې 100 کاله مخکې تللو. زمونږ بېروزګاري به ختمېدله. زمونږ دا مسافري چې کم د ډرایوران په دوبۍ کې او پاکستان کې دي دا به ټول په دې روټ باندې راتلل. زمونږ به یو قسم بېروزګاره نه وي پاتې شوي.
کومه خبره چې کېږي د مرکزي حکومت د طرفه چې یاره خیبر پښتونخوا قبایلي سیمې بلوچستان هغه د امنیت په لحاظ سره د دې جوګه نه دي چې هغه دې روټ ته مطلب تحفظ ورکړی شي؟ نو بیا څنګه ګورئ دی په دغه دلیل کې څومره تاسو وینئ چې صداقت ته یا دا دلیل څومره مضبوط دی؟
د دې جی سی صدا دا چې کده امنیت کیسه وی چې دا محفوظ نه دی نو اول خدای الله را چې کوم خدای شوی دا په دا غړې محفوظ دا د زمونږ لپاره چې کوم وا په دې باندې چې تاسو له دې نظر ساتي په دې کې ګړبړ نه دي شي. خو که بیا هم دی وی چې محفوظ نه ده زمونږ خطه محفوظ نه ده نو جی ایچ کیو محفوظ ده سر انډي محفوظ ده سر لاهور محفوظ ده سر کراچی محفوظ ده سر. بیا دریم وجه دا ده چې کچر ته امن راولې نو کوریډور ورته چین ولې کوي؟ چین سرنکیان تا کارګر تا دا کوریډور ولې ورکوي؟ ځکه چې هغه باغیان دلته زمونږ سره پاکستان کې دي د دې خلاف جنګیږي. چین دا وایي چې زه به دې له ترقي ورکړم ګیلې به ختم شي او دهشتګردي به ختم شي. ساینس هم دا وایي ټول تحقیق هم دا ښایي چې چرته بېروزګاري ده چرته بدامني ده کوریډور ورکړه چې امن راشي. دې چې کوریډور نه رکړي دې مطلب دا دی دهشتګردي نه ختموي.
دا د ولسی تحریک مشر او د کاشغر گوادر کوریډور لارې د اړولو پر ضد مبارزه کوونکی ډاکټر سید علم مسعود همدې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو واردل چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار د بدلولو په موخه د ملت پالو ګوندونو غونډه پرون په کوټه کې شوې ده. په دغه هیواد کې په تیر وختونو کې هم په مهمو موضوعاتو ټولګوندیزي غونډې شوې دي. نو پوښتنه دا ده چې د ټولګوندیزو غونډو اهمیت څومره دی او په تاریخي تناظر کې په دغه غونډو کې په شو پریکړو څومره عمل شوی دی؟ د دې پوښتنې ځواب د ګولیاس په دې رپورت کې لټو.
د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د کارپوهانو په خبره په 18 لسیزه کې ټول ګوندیز کانفرنسونه شروع شوي وو. د دې وروسته چې کله د بنګال مسله راله نو په 1901 کال کې دغه شان غونډه شوې وه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وای چې په 18 لسیزه کې د ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي ول خو په دومره شمیر کې نه و چې څومره د 2008 کال وروستو شوي دي. پروفیسر حسن عسکری زیاته کړه
ایسی صورت میں جب کوئی اہم متنازع مسئلہ ہے په هغه شان حالاتو کې ټول ګوندیز کانفرنسونه جوړ شوي چې کله متنازع مسلې رامنځته شوي وي. حکومت په لانجمنو مسلو د مشورې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې راغوښتې وي. همداراز اپوزیشن ګوندونو هم په حکومت زور اچولو لپاره داسې غونډې کړې دي، خو د 2003 کال وروسته دا یو رجحان جوړ شوی دی او په دې ټول ګوندیزو غونډو کې چې څومره د پرېکړو تعلق دی نو په عمومي توګه په ځینو فیصلو عمل کیږي او په ځینو عمل ونشي.
کارپو حسن اسکری په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس غونډو کې په شو ځینو فیصلو حکومت عمل هم کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد دریز لري چې مهذب ټولنو کې د ټول ګوندیز غونډو ډیر زیات ارزښت وي، خو په پاکستان کې د دغه غونډو هیڅ اهمیت نه وي. شمیم شاهد زیاته کړه
حاکمانو فیصله کړی تاسو ګوري په کوټه کې کانفرنس دین وړاندې په پېښور کې اسلام آباد کې دا د پاک چین کوریډور خبر وځو کما نو هغه دا ویل چې تر اوسه پورې حکومت او وفاقي حکومت چې کوم دی د نواز شریف هغه هر څه پټ کړی دي او داوی دا کوي چې موږ په دې کې بدلون نه راوسته تر اوسه پورې هغه نقشه هغه نه پاغې په ویب سایټ ورکې ګوګل ورکې نه سرکاري نن سبا زه ګورم چې چردا دغه شان حالات رواني نو بیا
خبریال شمیم شاهد وایي چې په پاکستان کې د زیاتره مسلو حل لپاره سیاسي ګوندونو غونډو کې پریکړې وشي خو پرې عمل نه کیږي، او همدغه وجه ده چې په دغه هیواد کې مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په ډېر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر منصور اکبر کونډي وایي چې په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو په جمهوري هیوادونو کې د ټول ګوندیز غونډو ډېر زیات اهمیت وي. د پاکستان په اړه نوموړي ویل کاروان پتی خبر متفق کاری چې په مهم مسلو ټول ګوندیز غونډې ارزښت لري او باید واکمن ګوند د هغه فیصلو درناوی وکړي کوم چې ټول سیاسي ګوندونه په یو غونډه کې وکړي، خو بیا ځینې دا دریس هم لري چې په دغه هیواد کې پارلمان تر ټولو غوره ځای دی چې په حکومت خپلې فیصلې ومني نه چې د پارلمان نه بهر پریکړې وکړي. د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15300 15300 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا بي پلیټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د سغدري وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. په شوال کې د امریکایي بي پلیټ الوتکو دا برید په داسې وخت کې کړی چې پاکستاني ځواکونه هم په دې سیمه کې د زیارت په ورځ هوایي بریدونه کړي وو او د 12 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. په اړه نور تفصیل له پېښور د زبیح الله شبق په دې رپورټ کې وو.
د امریکا بي پلوټ الوتکو د ډیورنډ کرښه ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بي پلوټ الوتکو د یکشنبې په شپه افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان د شوال په ورګه منډۍ سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې د ځایي سرچینو د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعده او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د سیمې یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا بي پیلوټ الوتکو په شوال کې پر یو کور دوه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې دغه ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نومو غږ نه خپرولو په شرط د دې ایجنسۍ په شوال کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه یې څه ونه ویل. د شمالي وزیرستان په شوال کې دغه برید تر هغې وروسته شوی چې د پاکستان جنگي چټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 12 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د د کراچی خار کور کمانډر جنرال نوید مختار ویلی دی په دغه خار کې د بدامنی اصل لاملونه سیاسي جبنی او فرقیز رقابتونه دي. نوموړی ویلی دی په دغه خار کې د انتظامی او سیاسي نیمګړتیاو له وجې بدامنی زیاته شوې ده. دا چې څېړونکي د کور کمانډر د بیان ته څنګه ګوري په دې اړه د ظفر کریمی په دې رپورټ کې ورو.
د خالی په ورځ په کراچی کې یو سیمینار ته په وینا کې جنرال نوید مختار وویل په کراچی کې امنیتي حالت دغلته د انتظامی ناکامیو او سیاسي غلطیو له وجې خراب شوی دی. نوموړي زیاته کړه اوس وخت را رسېدلی دی چې دوی د امنیتي حالاتو د سمولو په باب له کار وکړي. دی وایي د کراچی اوسنۍ ستونزې په عمومي توګه د سیاسي فرقیزو او ژبنیو دشمنیو نتیجه ده او دا موږ ټولو ته پته ده. خو د دې جرړې په دې ښار کې د پیچلي جوړښت سره تړل شوي او دلته په جرمونو کې ککړ عناصر وسلوال او بیلابیلې مافیې د خپلو ځانګړو ګټو لپاره په خپلو کې په جګړو بوختې دي. نوموړي زیاته کړه په ښار کې سیاسي او انتظامی نااهلۍ د دې ښار امنیتي ستونزې زیاتې کړې او دلته یې د قانون واکمني راکمه کړې ده. هغه وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې په ښار کې د متوازي حکومتونو په ضد کار وکړی شي. د کراچۍ د کور کمانډر دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې له یوې خوا په کراچۍ کې د تیرو شلو میاشتو راهیسې اپریشن روان دی او بلې خوا ته په دغه ښار کې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو وسلوال برید کې د اسماعیلي فرقې په لسګونو وګړي وژل شوي دي. شنونکي په داسې موقع د کور کمانډر دې بیان ته ډېر اهمیت ورکوي. څېړونکی ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه مشال رېډیو ته وایي کور کمانډر دا بیان ډېر مهم دی. د دې سره د فوج نوی کردار مخې ته راغلی. داسې ښکاري لکه د مارشل لا په وختونو کې به چې کور کمانډرانو د صوبو او ښارونو په حق له خپل دریځونه بیانول. که څه هم په دې بیان کې کومه نوې خبره نشته او د دې نه مخکې هم څېړونکو په دې اړه بار بار ویلي دي چې د کراچۍ د بدامنۍ او دلته په ځمکو د قبضهګرو نه راواخله تر القاعده پورې د مافیاو د جوړونې لامل ناکاره سیاسي حکمت عملي ده او د بده مرغه په دې کې سیاسي حکومتونو سره سره ځینې عسکری قوتونو هم اهم رول لوبولی دی. نوموړي زیاته کړه د دې بیانونو اثر په ټول ملک پرېوتلی شي او داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به د ښارونو او صوبو د معاملاتو په چلولو کې د عسکري اسټبلیشمنټ اثر رسوخ نور هم زیات شي. د کور کمانډر د دې بیان وروستو په ټولنیزې میډیا ټویټر باندې هم د پرون راهیسې د دې بیان په اړه ټرینډ جوړ شوی او د ټویټر زیاتره کارونکي د دې بیان ستاینه او یا هم په دې اړه د خپلو تحفظاتو اظهار کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ. جو کوټه تا په کوټه خار کې جمعیت العلماء اسلام فیډلی په مولانا عبدالواسع د بمی برید خلاف احتجاجي لاریون کړی. مظاهره کوونکو د غبرید غندل او حکومت یې غوښتي چې د پیښې پلټنه دی وکړي. مولانا عبدالواسع د جمعیت العلماء اسلام فیډلی صوبایي مشر او په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن لیډر دی. د دې برید ذمہواري چپلغاړه نه اخیستي. تفصیل د انیاز مساخل په دې رپورټ کې.
د مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیل اړخه احتجاجي لاریون د کوټي له بیلابیلو لارو تیرېدو وروسته د پریس کلب مخې ته په احتجاجي غونډي بدل سو. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام فی کوټي ضلع امیر مولانا ولی محمد ترابی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مولانا عبدالواسع صاحب اپوزیشن لیډر دی، جمعیت پارلیماني لیډر دی، پر هغه باندې قاتلانه حمله شوی چې الله پاک دې په خپله حفاظت کې وساتي او د دشمنانو هغه مضمون مقصد پرنسو. موږ د حکومت څخه پر زور مطالبه کوو چې د مولانا الواسع صاحب کوم چې عمله کړی.
مولانا ولی محمد ترابی زیاته کړه
دا فلال خو موږ نشو ویلی چې اسلام دشمنان او د ملک دشمنان دي، باقي علما کرام ډیر د دې سمخ کې نورم ډیر شهیدان شول او دا یو سلسله روانه ده. لیکن افسوس برته بیا هغه رقم پر علما باندې برته دغه ده لیبل لگیج هم شیدانیج هم.
د جمعیت علماء اسلام فی کوټی ضلع نائب امیر مولوی عبدالحنان احتجاجی غونډې ته د وینا پر مهال وویل زموش پر مسرانو بمونه چاودل کیږي، پر ریموټ کنټرول بمونو بریدونه کیږي، حالانکه دلته مرکزی حکومت موجود دی، صوبائی حکومت موجود دی، استخباراتی ادارې موجود دی، انتظامیه موجوده ده. له دغه هر څه باوجود آخر ولی د جمعیت علما اسلام مسران په دا قسمه بریدونو په نشه کیږي؟ یاد دوی د تیری جمعه په ورځ نو وخت د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن مصر مولانا عبدالواسی هغه وخت لبمی چاودنی سره مخامخ سو کله چې کاروان لپشین ضلع د کوټی پر لور را روانو. د پشین ضلع امنیتی چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا د ریموټ کنټرول بم پیښوه په کوم کې چې هیچا ته مرګ زوبله نه و اوښتې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په وروستیو میاشتو کې ستاسو لپاره د باختر ستوري ادبي اونیز خبرونه هم لرو، خو لږه شیبه کې یوه نیمه بجه کېدونکې ده او انیسا اجمل هم ستوډیو ته راغلي. نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت بیان صدیق صدیقي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کابل نه هم حوسې په مربوطاتو کې په دې حمله کې دوه ښځې وژل شوي او تل زخمیان شوي دي. بل خوا د طالبانو بیان سبیل الله مجاهد د پیښې پړه منلې او وایي چې په دې ځانمرګي برید کې دولس بهرني ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرون د امریکا د بې پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. خبري ایجنسیونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دا پیښه په واړه منډه کې شوې ده. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې کاشر گوادر کوریډور د پزړا نقشه جوړ کړل شي. د کاشر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه تېره ورځ په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا ټول ګوندي ته غونډه رابلل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شروع پرسته پاکستان وزیر اعظم د ټول ګوندي سې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د پاک افغان ولسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې د په فوري توګه هوارې کړی شي. پرون د پېښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د مشکلاتو د هوارولو په مخه یوه غونډه وشوه. د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه غدر شو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. پولیس وایي چې د نورو کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. تمه ده چې نن په مقدونیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یوې لوی لاریون کې برخه واخلي. مظاهره کوونکي اپوزیشن ګوندونه د مېسیډونیا په وزیر اعظم او د اکاډمي غږ کوي چې له خپلو دندو څخه دې لرې شي. د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته امن یو پرښتا ګرځولی دی. د دواړو مشرانو پرون په فلسطین کې ملاقات کړی دی. او سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر عبدالسیاف وژلی دی.
خبرونه مولا مشال دی وردل چې انیسا اجمل وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چنه د پاکستان ځنه ورسپانو په خپل ادارو کې سره غستی ریاض مساخیل ته وښی.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل ادارې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې ISI هډکوارټر په دور لیکلې او وایي چې دغه دوران د ISI مشر جنرال رضوان اختر پوزي مشر ته د روانو خوفیا عملیاتو او تر دې د ماده ترهګرۍ شنډکړې شوې کاروایانو په اړه خبرونه ورکړه. د کوم چې پوزي مشر هم ستاینه وکړه. ادارې وایي په داسې حال کې چې ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار روان شوی، دښمنان به دا ونزغمي او ځکه دوی د دې د ترقۍ په لار کې د خنډانو پیدا کولو کوشش کوي او د دې مخنیوي لپاره پوزي مشر د ټولو استخباراتي ادارو ترمنځ د غوره همغږي او استخباراتو یو بل سره د تبادلې په ضرورت ټینګار وکړو چې دغه رنګ د ملک دښمنان خپلو عزایمو ته رسیدونه وړاندې ونیول شي. اداري اخیره کې لیکي چې بارني دښمنان هل خپل مقصد ته رسیدي شي چې په ملک دننه دوی ته موقع ملاويږي او څنګه چې دا وخت ملک کې سیاسي، مذهبي، علاقایي، لسانی او فرقي زین ختی کیږي، دا هغه سيزونه دي چې ورسره بهرني دښمن ته لار هواريږي. کار دا چې مونږ په خپل د ټولې مسلې ختم کړو او دغه رنگ دښمن زموږ خلاف څه قسمه کاروایی اونه کړی شي. او د دې ترڅنګ مشرق او آج ورسپانو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ترمنځ په شوې مذاکرات لیکلي. آج ورسپانو دغه لړکی وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ مذاکرات او ژمنه کېدل یو خبره ده، خو دې ته به مونږ هله کامیاب خبرې وایو کله چې په دې وادو عمل درآمد شي. ادارې وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې یو وفد د مرکزی حکومت د چارواکو او وزیرانو سره ملاقاتونه وکړه او هغوی د بجلی د خالص منافع NFC ایوارډ کې د خیبر پښتونخوا د برخې او اضافي ګیس په ګډون د سلیریش مسلو نه خبر کړه. د کوم رستو چې مرکزی حکومت د بجلی 15,000 نه زیات سکیمونه په یو نیمه میاشت کې سرته رسولو یقین ورکړو او د خالص منافع لړکی هم د صوبایي حکومت دریز ومنلو. ادارې اخره کې وایي چې د صوبایي حکومت لویه مقدمه د ناروا لوډ شیډنګ وه. د مرکزی حکومت د خبرې په جواب کې د صوبایي حکومت وینا وه چې کوم خلک پوره بلونه ورکوي
باید چې هغوی ته سزا ورنکړي شي، او بل دا چې د بجلی د غلا مخنیوی د صوبایي حکومت نه بلکې د واب ډازي مواریده، او د غلړ کې صوبایي حکومت او انتظامیه د دوی سره هر مرستې ته تیار دي. اوس به دا کتی شي چې په شپږشتمه مئی کېدونکې مشترکه غونډه کې نورې څه فیصلې کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلومټ مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د چوګن پورته کولو وروسته یو ښه ګام پورته کړ، او په امنیتي مسلو یې د خبرو لپاره نه یوازې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بلکې نورو لوړپوړو چارواکو ته د کابل بلنه ورکړه. بلخو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال روان دی، او د دې له وجې ټولنه په مختلفو برخو کې ویشل کیږي، کوم چې د پاکستان د کمزوري کولو سبب جوړیږي. د دوه مقالو غټه کې ل فرخنده صدرو
د ډیپلومټ مجله لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوو اړیکو پیل شوه، خو دا به له وخت سره معلومیږي چې دواړه هیوادونه به څنګه خپل ترمنځ بے باوري ختموي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو، هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کولو وروسته یو ښه ګام پورته کړ، او په امنیتي مسلو یې د خبرو لپاره نه یوازې نواز شریف بلکې نورو مهمو پوځي چارواکو ته چې پکې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر شامل دي کابل ته راوبلل. افغان چارواکي غواړي پاکستان وسلوال د خبرو مستراولي او د سولې په عمل کې ګډ کړي. بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه تګلاره په هیواد دننه ډېرې نیوکې هم کیږي. ځینې افغان څېړونکي داسې فکر کوي چې ګینې په افغانستان د وسلوالو په بریدونو کې کمی د پاکستان په افغان پالیسۍ کې د بدلون له وجې راغلې یوه ناسمه خبره ده. د پاکستان یو پخوانی پوځي چارواکی او د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، اسلام آباد د ښو او بدو طالبانو پالیسي نه لري او ټولو وسلوالو ډلو ته په یوه سترګه ګوري. ډیپلوماټ لیکي اوس پوښتنه دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف په استخباراتي ادارې ISI څومره کنټرول لري، او دا چې د سولې په عمل کې به دا ځل څه خنډ نه اچول کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د تشدد په دې تیرو پیښو کې ګڼ خلک ووژل شو. زیاتره پیښې د مذهبي تندروي له وجې مخې ته راغلي دي، که هغه په کراچۍ کې اسماعیلي دي، که د کوټې هزارګان دي، که په لاهور کې عیسویان، او یا که د پېښور د سکول ماشومان. دغه ټولې پیښې له تشدد ډکې دي او پکې بېګناه خلک پنخه شوي دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال روان دی، او د دغې له وجې ټولنه په مختلفو برخو کې ویشل کیږي، او دا شان دغه ټولې پیښې یو کمزور پاکستان جوړوي. په دغه هیواد کې مذهب د خپلو ګټو لپاره استعمالیږي، او د یو چا په خبره پاکستان که د مذهب په بنیاد جوړ شوی وي او که نه، خو د مذهب په نوم به وران شي. ورځپاڼه لیکي د میډیا نه واخلئ تر ټولنیزو رسنیو پورې، هر څوک مذهب په سنه څه طریقه استعمالوي. ځان غواړي ډېر مذهبي وښایي، خو هم بیا د چا باره کې غلط الفاظ استعمالوي، او دا شان دا سلسله روانه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پکتیا په ستکرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلیو موټرې ګرځولې وې، چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 13 تنه خوشي شوي، او 15 یې لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. نور حال د داود تپان په دې رپورټ کې ورو.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د شنبه په سهار د دې ولایت په ستکرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله له لوري برمته شویو کسانو له ډلې 13 تنه راخوشي شول. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل وایي د وسلواله له لوري برمته شوي کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشي شول.
خلک راخوشي شول، سپکه سپورت دغه ان شاء الله خوشي کیږي. دولتي څوک نه څو سره دولتي نه ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي، کماندو د ملي اردو د ملي پولیس دي،
نوموړی زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي، او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمېره 15 تنه وه، چې 13 تنه یې راخوشي شوي او 15 لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي.
نوموړی
د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شوي او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 13 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په هڅو راخوشې شول. د سیمې اوسیدونکي او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي.
دا مشال ریډیو ده.
وفنگٹن پوسٹ وبپاڑه لیکي په پاکستان کې سیاسي مذهبي او فوجي مشران د خپلو ناکامیو پټول لپاره په بهرنیو قوتونو تورونه لګوي او د په خبره دي تګلارې په دغه هیواد کې اولسته سخت زیان رسول دي. د مقالې نورې برخې لګولای زو.
هافینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند د تورونو لګولو سره خپل ولس ته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویښتو نه زیاتو اسماعیلیانو د وژلو پړه په غاړه اخیستې ده. د دې نه وړاندې هم دغه سنی سختدریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نښه کړي وو. په مقاله کې راغلي د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلی دی او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندوله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمهواري اخیستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سیکرتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تېرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي که فوج او که مذهبي ګوندونه دي، د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوری کوي. خو ویب سایټ لیکي د تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولی دي. په دغه هیواد کې سخت دریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څپړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروای وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمهواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلي. هافینګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوي ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړې ګړې ذمهوار بهرني قوتونو ګرځوي. نو دې نه ښکاري چې په ادارو د ولسي وژنو څه اثر نه پرېوځي. په ترهګریز بریدونو کې وژل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثره قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټې پورته کوي. هافینګټن پوسټ په مقالې کې د پاکستان او هند د ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستاني او هندي وګړي احساسات یې راخستي دي. په مقالې کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال لیکي چې باید دغه دومبخیزه پالیسي ختم کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو لجمن سره سم وار رسیدلې د اونیزي خبرونه د باختر ستوري د دې اونیزي خبرونه په نننۍ خبرونه کې په خونځي او مدرسو کې د سټیج ډرامې په اړه د زده کړو د هواد نه مینې په نوم د مشاعرې ریپورت او د ادب په ډګر کې د فعالو ځوانانو د ستاین غونډې ریپورت زی شوې دی. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
Thank you.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. د باختر ستوري ونیز خبرونه کې باز محمد عبد ستاسو کوربه يم. پنننې خبرونه کې به د تیاتر یا سټیج درامي په اړه د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به د هوادنې مینې تر سرلیک لاندې د یوې مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو او په اخره کې به واورو چې یو شمېر ننګرهار میشتي ادبي فعالان په ستاین لیکونو او مډالونو نازول شوي دي. لومړی ریپورت ترازو د ننګرهار د تیاتر ټولنه چې د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د سټیج ډرامو په برخه کې فعالیت ترسره کوي. تر دې دمه یې د پام وړ کار کړی چې تیر کال یې د سټیج ډرامې په برخه کې د افغانستان په کچه لومړی مقام هم ترلاسه کړی و. خو له څه مودې راهیسې یې د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د سټیج ډرامې په پنی برخه کې زده کړې ورکړي چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وي. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې پروسه کې موږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې موږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع. ډېر مشکلات لرو موږ په ټولنه کې چې دا هر مشکل په اړه باید خپلې نمایشنامې ولرو، خپلې ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم په دیني علما باید د ډرامې د لارې کوخي. نو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
د دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دوی مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار وکړه. تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دې ته دا زمینه برابر کړی ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې. د اسلام مبارک دین د شهادت په خوا کې مخ وړاندې باندې لاړ شو، نو دا به ډېره زیاته موثره وي ځکه زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتوانېده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګه ځوابوي.
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یا لټنډه موږ ته مدارس علماو ویلي دي او هغوی موږ سره دا ومنله او هغوی موږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته موږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه موږ جوړول، هغوی به په خپله لیکله شاګردانو په شریکه. نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، موږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساه د په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکله کم مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې احوالو د تمثيل یو یو روح مناقسي دا کشر د شاګردانو ذهنیتونه تلار شي نو غوی هم قلم راخستل شي هم ډرامه لیکل شي او هم تمثيل کول شي فقط کې دا یو اثر ابتکارو
د مدرسې یو تنزده کوم کې وای چې هر موضوع ورکل شي دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکول شي
وانم حبیب الله د درنول سوالی د نهرهار ولایت اوسیدونکو ایم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم سنف زدهکوونکو ایم درې ورځنی دا ورکشاپ چې موږ ته راکړل شوی و نو دې کې موږ ډېر څه زده کړل لکه موضوع موږ ته راکړي نو هغه موضوع باندې موږ کار کولی شو او یو ډرامه موږ جوړولی شو
په دغه غونډه کې پر سلګونو زدهکوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې یې متضرره کړې دي د باختر ستوري ګرانو مینوالو کله یوې خوا د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې سپرلنۍ مشاعرې دوام لري له بلې خوا په سیمه کې د نامنیو د زیاتېدو له امله داسې ځانګړې مشاعرې هم جوړېږي چې شاعران پکې له جنګه کرکه او سولې راتلو ته هیلې څرګندوي همدغه شان یوه مشاعره تېره اونۍ د انعکاس په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو له اړخه جوړه شوې وه چې پر شاعرانو سربیره ورته یو شمیر مدني فعالان او قومي مشران هم وربلل شوي وو نور حال په ریپورت کې
بس دې راځي چې نور سولم کړو شرنا کېو نور خبرې د ټوپک او د سنگر نه کېو نور خبرې د ټوپک او د سنگر
دا دل جانان په غږ کې له جنګه کرکه او سولې ته بلنه د انعکاس تالار څخه راوځي چېرته چې ننګرهار میشتي شاعران وربلل شوي وو او د هېوادنۍ مینې تر سرلیک لاندې په مشاعره کې شعرونه وویل د دغې مشاعرې یو تن ترتیب کوونکی نصرت الله نصرت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د مشاعرې له جوړېدو یې موخه دا ده چې خلک سولې ته وهڅوي او له جنګه څخه کرکه وکړي
د هیوادنۍ مینې په نوم کوم مشاعره چې موږ په لاره اچولې د دې څخه مو هدف دا دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنګ جګړې تېرې شوې دي دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي تر څو وکولی شو چې د شعر له لارې نه د خلکو ذهنونه روښانه کړو سولې ته وهڅو د جنګ نه یې کرکه پیدا کړو
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د هیواد ناخوالې او د هغو کورنیو د زړونو اوازونه بیان کړي وو چې په جنګونو او ځانمرګو بریدونو کې عزیزان قربانی شوي وو
تر څو به د مرګونو جنازې وي په دې خار کې تر څو به مو د خلکو سترګې سری وي په دې خار کې راځئ چې په ډګر د سولې ټول سره راټول شو تر څو به رانډه کې هدیرې وي په دې خار کې نشاو سر به یو ځای او خپې بل ځای کې پرتې وي چودنې مو په خدای ډېرې درنې وي په دې خار کې
خو خسرو وینو لمبېدلی را تخکاري ننګرهاره ژړېدلی را تخکاري دا د کوم ظالم د لاسه په تا وشول په زړګي باندې داغلی را تخکاري غریب ورور اتلی بکار روزګار ته په سینه باندې ویشتلی را تخکاري
جنګ د تخلیق او تعمیر ځای نه پرېږدي جنګ پټي وران کړي کارخانې ورانې کړي د جنګ د توپو د ټینکونو درزا کلی خو سچې هدیرې ورانې کړي
په دغه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې هم د خپل هېواد د ناخوالو غم ژړلی و
سوله د الله مر سوله کې جن غوره دی په سوله کې سکون دی جن په سوله کې دی دامل تړون دی جن په سوله کې دی
دغه مشاعرې ته د پښتو شاعرۍ ګڼ شمېر مینوال او مدني فعالان هم وربلل شوي وو نور هغه ځواک چې مشاعره یې تر پایه اورېدلې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شان مشاعرې کولی شي چې زموږ د ځوان نسل روحیه د هېوادنۍ مینې په اساس پیاوړې کړي
فکر کوم چې د همدغسې مشاعرې کولی شي چې زموږ په ځوان نسل کې یو ځل بیا دغه احساسات راوپاره او موږ یو ځل بیا خپل راتلونکی نسل په ملي روحیې سنبال کړو چې تر څو وشي کولی هغوی د صلحې په رابطه او په نورو مسایلو کې خپل هغه مسؤلیت ترسره کړي
د شاعرانو په وینا د دوی مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی په جنگ کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې د دوی غږ ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بېوسو افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې بیلابیلې ادبي او فرهنګي غونډې په فعالیت بوختې دي چې ځینې یې اونیزي، ځینې یې پنځلس ورځنۍ او ځینې یې محلنۍ غونډې ترسره کوي او د پښتو ادب چوپړ کوي. په همدې خاطر د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د یو شمېر ادبي ټولنو مشران په ستاینلیکونو او مډالونو ونازول چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه د ادبي ټولنو مشرانو ته مډالونه او ستاینلیکونه تېره اونۍ د یوې جوړې شوې غونډې په ترڅ کې ورکړل شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په جلال آباد کې ادبي بهیرونه د خپل ادب او فرهنګ د پراختیا تر څنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم ملاتړي دي، نو ځکه یې مشرانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکول کېږي.
جوړ شوي دي چې هغې کې یو ختیځ ادبي بهیر دی، جلال کوټ ادبي خوځښ دی، اصلاح ادبي بهیر دی، د کور په نامه د ښځو بهیر دی او دغه شان د ځوان ادبي بهیر. دوی وکولی شو چې فرهنګ ته هم ډېر خدمت وکړو په دې برخه کې او د اطلاعات فرهنګ ریاست ته ملاتړي دي. په ټولو برخو کې هغې جملې څخه یو د نارنج ګل نوم اخیستلی شو چې دې دوستانو په دې کې اخلاص وښودو. نو مونږ دوی په ایوارډونو باندې ولمانځل، نو په دې سره مونږ دا ډاډ ترلاسه کولی شو چې د ننګرهار ادبی بهیر په مجموع کې او پښتو ادب لپاره لا سر خدمت وشي او په دې برخه کې موږ ډیر وشت غوونه نور واخلو د سترو فرهنګي لاسرونو شاهدان اوس.
په ننګرهار کې کور ادبی بهیر چې میرمنې شاعرانې په کې راټولې دي او هر ونې غونډې او مشاعری جوړوي او په لسګونو شاعرانې پیدا کړي، د دغه بهیر مشر مقدس احمدزی ته هم مډال او ستاینلیک ورکړل شو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د چې خپل یو شاعر یم، شاعر په همدې مکلفه ده چې هغه د شعر ولیکي او د شعر له لارې د خدمت وکړي د ټولنې ته. دا چې ننګرهار د ادب کور یادیږي او د ادب زنګور ته ویل کېږي، په همدې خاطر مونږ خویندې ورونه په یو مزل روان یو، دا کوشش کوو لکه څنګه چې ننګرهار د ادب کور دی همداسې د ادب کور په نوم باندې پاتې شي. دا چې اطلاعات فرهنګ ریاست مونږ ته مډال راکړو او مونږ ته قوت راکړو سو په خشان سره د دې ټولنې خدمت کوم.
خود ختیځ ادبي بهیر مشر زیاودین متمل بیا وایي چې په کار دا و چې د هرې ټولنې کار ارزول شوی وي او بیا په ستاینلیک او مډال نازول شوی وي.
ختیز ادبی بهیر چې مسولیت زما په غاړه دی، په سر کې ختیز ادبی بهیر ته واډ ورکړ شو. خو زما نظر په کې دا و چې باید د دغه بهیرونو ارزونه وشي چې کوم یو ښه کار کړی وي، نو هغوی ته د یوې واډ ورکړ شي، نه چې ټولو ته. او که په راتلونکي کې د اطلاعات او کلتور یا دولت لخوا او یا نورو ټولنو لخوا واډونه ورکول کېږي، باید په هغې کې ارزونه وشي، هغه خلک یې هغه ټولنې چې ډېر کار کړی وي هغوی ته دې ورکړي.
بلخوا د ننګرهار د لنیس او فرهنګي مرکز مشر محمد داوود وفا د اطلاعات او فرهنګ ریاست دې کار ته په خستر غوري،
د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست باید لا سو کال وړاندې دا کار کړی وای چې کوم ادبي بهیرونه په دې منطقه کې فعال دي، داخله کې نازولي وي، استایلي وي، او د دوی د زیږی پښتنه کړی وای، د دوی د مشکلاتو د حل پښتنه کړی وای، ځکه چې دا د اطلاعات او کلتور وظیفه ده. اوس هم چې ختیځ ادبي بهیر ته او نورو ته دا استایلیکونه ورکړل شوی یا مډالونه ورکړل شوی دي، زما نظر دا یو ډیر ښه کار دی او د ننګرهار اطلاعات کلتور چې اوس هم راویښ شوی دی بیا هم ښه ده.
دې ځای ته وي چې اوس مهال په سرکاري توګه ادب او فرهنګ ته پام نه اړول کېږي، همدا ادبي بهیرونه دي چې د پښتو ادب سنګر یې ګرم ساتلی دی. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خاط او آباد وسئ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایچ سن نری دل بس داغا مڑی مراد
ہر اطرح گر بدرنگ زکر چی داغا مین لجون دا سرنست دا
دو سولی آواز دے آدمی تشدد آواز
دے مگا خیند یو میندی نور نگواری چی مور دو بیگنا زامنو تابوتون تاید کینی طول تخپل پلاو غوری چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دے خبر دے چی داغا ور سنگ مر شی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري